د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم د اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبرې غونډې ته ویلي و چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي و چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بلورته د دې څرګندونو په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمه پورز په پیکن کې ویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. نو موري زیاته کړې چې د چین هیله دا ده چې خپل خواوي په سیمه ای ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ټرمپ دغه څرګندونو ته خبرګون ښودلې او ویلې دی افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي خو په خبره یې دغه اډبه نه ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا اسرائیلي ځواکونو تیره شپه په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 14 وژلي دي. اسرائیل د غزې تلانګې د دې ښار له خلکو غوښتي چې سیمه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوی چې دا بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د لویدیز له دې جګړې څخه په تنګ شوی او یو شمیر غربي هیوادونو ویلي چې روانو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین د دولت رسمي پیژندلو لپاره هڅه وکړي. تازه پرتګال ویلي دي چې د جمعې په ورځ به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. تر دې مخکې بریتانیا، کاناډا، استرالیا، مالټا، بلجیم او لوکزامبورګ ورته ژمنې کړې دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې نن د اروپا په یو شمیر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبري حمله شوې ده. د راپور له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هیترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځان سره مخامخ شوې او دغه راس دغه سایبري حمله له کبله الوتنې ځنډیدلې او په پروازونو کې خنډ رامنځته شوی. وسام د ورزش له ډګره د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مالدیف ملي ټیم ته لاس دی او ګول په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه د فوتسال د آسیایي لوبو لپاره نن په میانمار کې ترسره شو. د فوتسال آسیایي جام راتلونکي میلادي کال په انډونیزیا کې ترسره کیږي. افغانستان په ایچ ګروپ کې له مالدیف او میانمار سره یو ځای شوې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ له میانمار سره مسابقه وکړي. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخېږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دو لوبډلو ترڅنګ په بی ګروپ کې، البته په بل ګروپ کې، هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره کړې. آیا طالبان به داسې یوې معاملې ته زړه ښه کړي؟
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
ولې امریکا د بګرام اډې د بیا نیولو هڅه پیل کړې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. خوستی کروندګر وایي د حاصلاتو د ساتلو لپاره باید همکاري ورسره وشي.
د رومیانو مان 130-200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سبزي ورسېږي، مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي، د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
افغانستان کې بایسکل ته اړتیا ډیره، خو ځانګړې لارې ورته نشته.
بایسکل د سیو وسیله ده چې ډېر مصارف لري. کچېر پنچر شي او لس روپۍ د مستري تور کړې نو دې د پنچرې ارته نیسي. ټیکسي ته کوی چې لس روپۍ ارته در کوم، نو هغه در باندې رشخند وکړي.
او ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل چې موږ باید کله هم د اډه نه وای پریښي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅ کله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا په افغانستان کې د باګرام هوایی اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دی د دې اډې د بیرته نیولو په اړه له افغانستان سره خبرې کوي. ډونالد ترامپ د جمعې پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ باید لکه هم دا ډا نه وای پریښی. دی وایي وګورئ له باګرام سره څه وشول، موږ په دې اړه له افغانستان سره خبرې کوو، موږ نه باید دا غاډه پریښی وای. دا زموږ په تاریخ کې یو شرمونکی ورځ ده. د هغې د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل وجود نه لرلو. ما افغانستان پریښوده مې زه هغه څوک وم چې هلته مې د خپلو سرتیرو شمیر 15,000 ته راکم کړو، خو ټاکل شوی و چې باګرام به ساتو. نوموړي لدی وړاندې د سپتمبر 14 په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي و چې دغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته باګرام هوایی اډې ته ستانه کړي، هغه چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي و. ښاغلی ټرمپ باګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه بلل او ویلي دي ځکه ستراتیژیک اهمیت لري چې د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کوي. د دې وزارت ویان لینجیان د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅ کله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. یو شمیر پخواني طالب چارواکو هم د ټرمپ دغه څرګندونې د ناعملي کېدو وړ بللي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف ټینګار کړی چې افغانستان د بهرنی پوځي حضور منلو ته هیڅ کله آماده نه دی. په همدې حال کې د پوځي او سیاسي چارو شمیر پوهان کڅو هم وایي امریکا له پوځي او سیاسي اړخه د دې ورتیا لري چې د غاډه ترلاسه کړي، خو دوی وایي نه باید افغانستاني وي بلې جګړې ته ورټیل وهل شي. د پوځي چارو په اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږ غوښتنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چې زمونږ ولس د بلې جګړې قرباني نشي، په دې چې کله چې نړیوال قوتونه یا سیمهیز نور قوتونه د داسې یو پریکړې په مقابل کې اوسیږي یا د داسې یو پریکړې سره همغږي نه اوسیږي، نو که موږ وغواړو که ونه غواړو افغانستان ارومرو بیا یوې بلې جګړې ته سوق کیږي.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زه
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د هغه زه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول د امریکایانو ته امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي ارغل په نظر ګوري، ولو کې طالبانو وزیر بشران په کابل کې دې ته تیار وي چې امریکایان یو ډول بل ډول باندې د تجارت لپاره د انویسټمنټ لپاره افغانستان ته راشي، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
باګرام چې شاوخوا 30 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړ شوی، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه او د شلکلن حضور پر مهال د قومندي د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ د سپتمبر 14 وویل چې باګرام د نړۍ له لویو هوایی اډو څخه د کانکریټو فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوت کرخه هم لري. دغه هوایی ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوت کرخه یا رنوی لري چې د سترو بارودونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولې د باګرام هوایی اډې د بیانولو په لټه یا هڅه کې دی او باګرام اډه څه ستراتیژیک اهمیت لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ پرې یو تحلیل راپور چمتو کړی چې احمد شبری پښتو بڼه وړاندې کوي.
ډونالد ترامپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سٹارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایی اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوې. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوایي اډه چې هسمول لاسا ورکړي بیرته تر لاسا کړو موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو ځکه هغوی یعنی طالبان لمګ نه څغوړي او موږ هغه اډه بیرته غواړو خو یو له هغه د لایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځای لري دا چې چین هلته خپل اټومي وسلې جوړوي
ترامپ څرګند نه کړ چې طالبان له امریکا څخه غواړي او هم دا روښانه نه کړ چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرتنی ولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله خو د هغه د څرګندونی لومړنۍ علنی اعتراف دی چې شایي د بګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایي اډه مهمه ده بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده په افغانستان کې د امریکایي پوځانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه ده او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوتکر شامل لري دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې له افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستي ترامپ وار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړې هغه ډول وټل چې په کې له امریکا غني وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرې شو دا سوال هم شای ستاسو په ذهن کې دروګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې و چې بګرام د چین د پوسټر کنټرول لاندې دی هغه د خپل دوهمي دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلی وو چې د افغانستان د وټلو په پلان کې به موږ بګرام ساتو نه د افغانستان لپاره بلکه د چین لپاره ځکه دا یوازې یو ساعت له غځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې و چې بګرام اوس د چین تر اغیز لاندې دی طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقش نشته خو د هغه څرګندونی شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وی چې د افغانستان له پولي شاوخوا 2000 کیلومتر لري د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري دا هغه ځای دی چې چین نشتې شپې ته کله مخکې خپل لومړنی اټومي آزموینه پکې تر سره کړه د سپوږمکۍ انځور نشي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوې دي دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزی سیمو کې دی چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 60% زیاتوالی شي آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي خوده هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شویلې واشنگتن له طالبانو ورسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی
ازادي رادیو اتلیرویش ساتل له تاسو سره ده
اوریدونکو سم ورزو کونړ ته د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د دوی سیمه بیا رغونې ته اړتیا لري داسې بیا رغونې ته چې په بنسټي شکل تر سره شي دوی وای د بیا رغونې لپاره په سر کې د لارو سړکونو جوړول مهم دي او هغه تر ځاکاران هم وای چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو سړکونو جوړنسي حالت ته رسیدګي سختي تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپنا د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولی او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د ورستۍ مرګونې زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلي اوسیدونکي د ازادي راډیو ته ویل چې لخپلې 22 کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپنا په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې د حل کولو ته جدي پام وکړي.
موږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوي دا کورونه جوړ شي ډیر زیات ضرورت ده. کم مؤسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دی ډیر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي حکومت دې دوی ته د سرپناه د جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزله وشول او د کورم هوټو ګډ وډ شول بس زما خپل د کوټو دیوالونه خراب دي. کوټې مې دوه کې ناسلې جمعه را روان دی او بس د سی پی سی ام نشته چې دا دیوالونه به تور کو جوړ کو بس په دې خیمه کې د جمعه مې تیریږي کلینیک تړتې درو سړک تړتې درو هر شي تړتې درو.
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته نور خیمو ته ضرورت نشته دوی د موږ له خیمې نه راوړي دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري آی او ایم دی او ډبلیو پی دی او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي دلته اوس تاغې د اوسه پوری سروې پاتې ده داسې ځینې لري چې یو ځای لسلس دل سروې کړی ده یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره بیارغول ورسته د ځانمنو خلکو لپاره د کاري زمينو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل ادي ژوند تر وګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان ځانمن کړي مخکې خلک تر ډیره په کار نو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړي چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیارغونه باید راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو چاپیریال او روغتیا په هنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي تر څو د دې هواد لبندیزونه او طبي پیښونه زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې کچیرې بیړنې نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږکال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړني غبرګون پلان چمتو کړ تر څو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي کړي نړیوال مرسته وکړي نو دوی به روان کال تر پایا 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا پاکو اوبو خوړو زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 2,000 ډیر کسان ووژل نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او لامل یې تر 1,000 کورونه ویجاړ شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو اوس هم ورزو یوې سیمایز موضوع ته حق ده چې ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستل دي. دا ورسته تر دې چې د روسي له خوا ځینې سرغړونې وشوي او د ناتو غړو هیوادونو باندې د روسي الوتکې ورغلې. تفصیل په دې راپور کې احمد شبر اورو.
د پولند او د ناتو نورې جټ الوتکې نن په داسې حال کې راپاڅېدلې چې روسي پر اوکراین د ډرون الوتکو توغندیو یو بل لوی برید پیل کړ. روسي ځواکونو تیره شپه وروسته تر دې دا بریدونه وکړل چې پرون درې روسي میګ 1 الوتکې د استونیا هوایي حریم ته ننوتې او په وروستیو کې د روسي ډرون د پولند او رومانیا فضا ته داخله شوې. د پولند پوځي عملیاتي قمندې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې د پولند او متحدانو الوتکې د پولند پر فضا ګرځي او پر مځکه د هوایي دفاع او رادار د کشف سیستمونه د تیارسای په حال کې دي. د تیارسای دغه حالت چې نوي دقیقې دوام وکړ پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر بل هر وخت د سخت خبرداري حالت څرګندوي. د اوکران هوایی ځواکونو خبر ورکړ چې د روسي پوروسي بریټ کې د روسي 590 ډرون 2 کروز توغندي او 8 بالستیک توغندي شامل وو. د اوکران ولسمشر وویل چې د دې بریټونو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زلنسکی زیاته کړه چې د دشمن هدف د اوکران د زیربناو لمنځه وړل وو. زلنسکی د سپتمبر د 9 له ډرون بریټونو وروسته پر ناټو ژغ وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا شته او باید په ګډه لاس په کار شو. ناټو د سپتمبر په 12 ویلي وو چې دوی یو نوی فعالیت پیل کړی چې له بریتانیا، ډنمارک، فرانسې او جرمني څخه به د اروپا ختیځ لوري ته اضافي پوځي تجهیزات واستوي. خو ناټو د اوکراین پر فسا د یوې هوایي کمپسې له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوی تېره شپه 149 اوکراینی ډرون الوتکې په مختلفو سیمو کې غورځولې دي. د روسیې او اوکراین له لوري د جګړې په ډګر کې دا ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدېدلی. اوکراین بیا د خپلو ډرون الوتکو د بریدونو په تړاو ویلي دي چې دوی قزاقستان ته نږدې د ساراتوف او سمارا په سیمو کې د تیلو تأسیسات په نقشه کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم ورزو خوست خوستی بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د دوی د سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې د حاصلاتو وخت وي نو حاصلات په نشت خرڅیږي ځکه دوی ساتلی نشي، او کله چې بیا دغه حاصلاتو وخت تیر شي همغه حاصلات بیرته په دوی باندې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وای دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه به لزند مصرف یا پټی ته به پلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځړ همرته په توان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوی ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل:
دولت ادا په کور دي چې موږ باید در سړو ژوند سړو خونه ولرو، ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل ایل د مصرف سیوري بل دولت لورشي غاز نه در درشینې د دورې موږ نه بیا خار شي دي سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي، او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرغازی وویل:
سړی خونه جوړ شي ترڅو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره په نرخونه کې کومه مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت یې سازي ده هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمامي.
خوسته یو کاروندګر وویل: په کوم وخت کې چې په خپل د خوز د میوه او ترکاریو موسمي د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله الکتر لګه 15 واري به ټیټي وي، خو به موسمه بیا د لوړو به د لاس عادي خلک نشیرانی ولای. یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي:
د سوزای لپاره د سړې خونو جوړول ډیر مهم دي. د رومیانو مان 130-200 افغانۍ دی اوس. چې کله وطني سوزي ورسېږي مثلا لا ته خوست کې بنجان ورسېږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزې مني وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل: د وی نسبتا لوی سړی خونی د جوړېدو وړاندیز اړوند وسارت سره شریک کړي دی.
موږ د سړی خونې ترتیب نیولې ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنې او سړی خونې د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت ګڼل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامداره تولید عواید په لاس ورځي. د شنو خونو لارې کروندګر پرته لیدې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډیر وي.
او روسي راپور دار اخلو چې په افغانستان کې د مهال تر بل هر وخت بایسکل ته اړتیا ډیره ده، خو چلوونکي وایي چې ځانګړې لارې ورته نه لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د اوشمیر نورو لوی ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډیر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاءالرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې سول عملونه دي، یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه دېرش څلوېښت افغانۍ یا پنځوس پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کیږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده، چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دی بایسکلونو استعمال په ډیره زیات اندازه دي، سجل لاملونه استه ښار کې د ګڼه ګوڼې راشته لامل استه. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتک کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل د سیو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي او لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دي. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوي بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان د ډلې انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارغزي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
خرولی کابل ډیزاین جدید سرکاری کې انجام میتن کلشن مطابق
کابل خرولی چې کوم نوې سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لار لري او هم د بسونو لپاره یو برخه په پام کې نیول شوی چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خرولی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه د چمخ کې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په ور ور دوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بیخي نشته او وړې موټرې هم ډیره کرایه اخلي چې د ډیرې دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.